سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلاساته راټیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ به بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا او 50 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی. د طالبانو وینز بلا مجاهد د ریچارډ بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی دي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي چې له همدې امله یې افغانستان ته پر سفر ورته بندیز لګولی دی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیې او قطر ته لاړ او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون 12 هیوادونو پر طالبانو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو نوو قوانینو له پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازولۍ پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر کازویکا یا کامازیکا له خوا ولوستل شوه.
لومړی خو موږ د اخلاقي قانون په نوم قانون ته ژوره اندېښنه لرو چې طالبانو په وروستیو کې نافذ کړ. موږ دا قانون په سختو ټکو غندو. طالبان په سیستماتیک ډول جنسیتي تبعیض ته ادامه ورکوي او فشارونه زیاتوي.
یا مزیکا چې هیواد د مهال د امنیت شورا دورې مشري کوي زیاته کړه چې دوی طالبان هڅوي چې دا تګلارې سمدستي بدلې کړي او د ښځو او نجونو بنیادي حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون د اګست په 21مه په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ کړ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون له مخې د ښځو مخ او غږ اورېدل بلل شوی دی او اکثره مادې د ښځو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 نمرني ښوونځي جوړ کړي. له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې طالبانو ویلي دي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورو مایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي به کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې وکړه چې وروسته له 1400 کلونو په پلازمېنې اسلام آباد کې د پولیو د پیښې خبر ورکړل شوی دی. د ماشومانو د ګزارن د واکسین مسؤلې عائشه رضا وویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبه شروع شي او تر 3.5 میلیونو ډیرو هغو ماشومانو ته به دا واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روسیې په جنوب لویدیځ کې د نارویژن په سیمه کې د وسلو په زیرمه کې پراخ اور لګیدنه شوې ده چې له امله یې چارواکو شاوخوا 100 کسان له دې سیمې ایستلي دي. د دې سیمې والي الکساندر ګاسیف په ټلګرام ویلي دي چې دا اور نن سهار د اوترو ګوش په سیمه کې د ډرون الوتکې د ټوټو د رالوېدو له امله لګیدلی دی. کاسف زیاته کړې ده چې د شاوخوا سیمو یو شمېر خلک ایستل شوي دي او د مرګ شوبلې راپورونه تر اوسه نه دي خپره شوي. تاسې خبرونه له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرې خپرونه کې سره د مطالعې واورېدلی شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی دی چې د امر بالمعروف قانون دی نه پلی کوي. په دې قانون کې د ښځې حق او مخ عورت بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو دروازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي خو نجونې شکایت کوي
که هم حجاب کول او اوس هم کو زمون خنځی کی اوازی انجن از دکړی کوي. استادان هم خزینه دي نو ولې د خنځیو دروازې زمون پر مخ بندي دي.
باندې په راپورونه کې بعد دغه جنو باندې خني او شکایتونه در سره شریک کړو. له دې سربیره دا راډیوګانو نه په کندهار کې سره زر راپاسي. خو څنګه
میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دونه زر ملاویږي او مس سیدی مجھے مس نه باسو.
په دې اړه به وړاندې نور تفصیل درته ولرو. نړیوال مسایل ته هم سر وخت کړو. نور مطالب مشته ملتیا غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زافری د سیال د قدر جلال او تخنیکی چارو پسمبلخت قربانی یو. د طالبان حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولس غړو هیوادونو په اعلامیه کې د افغانستان د نو بهر د افغانانو له هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی. تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
روسه له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دولس غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یو ګډه اعلامیه خبره کړه، د افغانستان د نن او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د سپتمبر په شپږمه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د سپتمبر په شپږمه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلي تر څنګ له دې دولسو غړو هیوادونو مننه کړې ده. همهاله د افغانستان د نن یو شمېر میرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا زما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو مواردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول، اما دوی چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لګنه بیخي ډېرې تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اګست په 18مه په څلور فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو هیوادونو په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتل شوي دي چې دوی دغه قانون پلي کول سمدستي ودروي. د دغو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر د یو شمېر افغانانو لخوا د هرکلي سره مخ شوې ده. په دغه قانون کې د ښځو مخ او غږ اورات بلل شوی و. اوس به بیا هم د افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر مسله تم شو. په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم لا شپږم ټولګۍ ورپورته د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي. ښځینه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي، خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوی تعلیمی کال پیل کېدو ته هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپله ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې ښوونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کون کې نادی راته ویل،
زمونږ په ګرمسیر سیمه کې نوې تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې وینجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي. موږ په دې تمه یو چې سکل به ښوونځي زمونږ پر مخ لا شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له ښوونځیو منع کړی شوې نجونې وایي د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاورو سره برابر شوي دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې جمیله،
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټول بې ځایه په سین لو کې. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډیر اړین دی. که چیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټره نه وي، همدارنګه خزینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. ځکه همدا تعلیم د علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې چې دي په حیا پر د حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی. البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی ضیاء الرحمن،
دا رفیده په نوم یو بیبي و، دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه به یې کول. اوس وینه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و. نبی رسول الله ویل چې کم صحابي زخمی کیږي رفیده به د عملیات کې جراحي عملیات کولا غو وخت حضور پخپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رو فائدہ کو. یو شی چې ممکني اسلام نه مننه کوي، اسلام خوخی پکې دي، اسلام می پکې دي، عزت می پکې دي، ابروم خوندي، نو ول د دې مخالفت.
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یو طرح جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرح نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیس مخه کلازاده رادیو ناوری او استازاده رادیو خبرونه څلروي ساته دوام لري. دا سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو نسی ویش پنځه ویش مترو، او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ چپه تو لاس شپګ نوي. وړاندې نړیواله موضوع ته هم سر ورکړه کو، خو تر هغه مخکې بیرته افغانستان ته راځو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبڼ ته نه دي تللي. دوی له صدر راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تېر نظام کې به د خپلو کورنیو له ښځو ماشومانو سره د کابل ژوبڼ ته تلل او هلته به یې د حیواناتو او مرغانو له لیدو خوند اخیسته. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریحي پارکونو محلونو ته له ورتګ منع کړي دي، خو په کابل ښار کې د طالبانو حکومت د خروالۍ ویاند وایي چې د کابل ښار په ژوبڼ کې تر سلو زیات حیواناتو ډولونه شته او په رخصتیو کې ډېر لیدونکي لري. تفصیل سنا کاکړنه اورو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوری نظام پر مهال له خپلې میرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
منګه د فامیل سره تلو ول جالبات ننپل فامیل سره زما دوستان راغلی او باغې سره زیو ځای شو لاړ باغ واشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات تل موجود
ډیر خپ خپ فامیل راغلی خخ مرغان پکې وو
نو منګه ډیر لذت ته واغستنو
خود غور ولایت سیدون کې حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل جوړ تللې وو ازادي رادیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شو
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته چې کله لاړو باغیواشته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنې زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي نو ما یوازې دوه درې ماشومان سره ونیول او لاړم باغیواشته چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو
د کابل اوسیدونکو فاطمه محمدی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي
له بعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي ځکه ویرېږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېریږي او موږ ته اجازه نه راکوي موږ باور هم نسو کولای چې په ارامه زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړې سو
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظه د معیاري کېدو پر لور روان دي په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي
خصوصا د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیات هسته
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا د افغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو او مناسبتونو کې لسلو څخه تر لسو زرو پورې لیدونکي لري خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل په افغانستان کې د طالبانو له بې ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو تفریح ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یو حمله پلان کړی و د امریکا عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاسیب خان نومیږي چې په شاسیب جدون مشهور دی تفصیل په دې راپور کې
شلکلن محمد شاهزیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په 10 یا د اکتوبر په 11 د نیویارک په بروکلین کې چې ډیر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي د اکتوبر 10 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن اروپایي ټولنه یې د ترګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه برم تکړل د اکتوبر 11 بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورسته روټرز څرګندسته کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاهزیب خان د چهارشنبه په ورځ د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14 په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې په ورځ خبره کړې بیان کې وویل چې شاهزیب خان د نیت ترلود چې ډیر یهودان یو ځای ووشني شاخلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا تر هغه غری نیولې ده د راپورونو له مخې شاهزیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې و چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ یو څانګه هم جوړ کړي شاهزیب خان د استخباراتو له غړي غوښتي وو چې ای آر دولت ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاهزیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبري کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی تر اوسه دا څرګند نه ده چې شاهزیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به دی د امریکا متحد ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کابل د پلاسمینی کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پلور وسینه لري. دوی وایي وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوې غواړي، خو په خبرې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیا نشي پوره کولی. بل پلو یو شمیر میوه پلورونکي وایي سره له دې چې تازه میوې سږکال په بازار کې دومره ګرانې نه دي، خو بازارونه یې ساړه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تازه میوه وختونه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او دیوی اته کسیزه کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتله د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د ناسرسیانی کی گیا اقتصادی توان د خلکو ضعیف دی چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کارونو پرتله سکان تازه میوه په کمه کچه اخلو، ځکه د یو انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي وروستی ځلې تیرونه کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی یې دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوری وهي په د شای په هغه شای ارزان ارزان چې پیدا کو بغل مغل چې لږ زره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثره نه د خوښي وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بې ساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
راشه کې مړی راوړي کاروبار صبر لري څنګه وخت هغه چکړ د کاروبار کومه خپل خلک یې بار کړی تر مشکل له خلکو سره داونه واسط نشته چې دا غونډه وا سال خدي پریډ باندې خدي خلکو د واسط نشته شوی ما یو نیم سر کې سلاوی کار نشته
ګور نه چوي یو شپیداو یا خل دې ولا د سیاوی تیار دي خو د سر یو سر شل څه خرڅو کله سل وی ولا درې خل دې خرڅې کړی خو خرڅې کې نه خل نشته خلکو سره واسط نشته پیسې نشته مشکل کیش مشي هم ګور
دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 70 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفید ترین میوه کې برای اشخاص کې
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان بیلابیلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې تر من لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره، همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري، چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک اوزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د 13 می او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړی دی. د ډبلیو ایف پی په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل سوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 5 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو مخکخه لاسادي راډیو ناوړي او تاسو د راډیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري. د سارلش بګو د مخام تش بګو په لاندو صفو نه 25 مترو او د مخام لش بګو د سار تش بګو په منځني صفه 12 شپک نوي. د خبرونې دوی منی مایک ورته د زهرو کاروان پروګرام لرو خطرغه وړاندې کندهار ته ورزو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د زړو رادیو غانو له پرزو څخه سره زر ترلاسه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګڼ کسان له بېوزلۍ او بېکارۍ کړېږي، خو د کوچني کاروبار ځینو کسانو ته د عاید سرچینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې ورو.
دلته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځینې افغانان د زړو راډیوګانو په سپړلو سره د سرو زرو په لټه کې دي. دوی د زړو راډیوګانو له پرزو یوه اندازه سره زر ترلاسه کوي. دغه کسان چې د زړو راډیوګانو سپړلې په کسه بدل سوي وای، د یوې میاشتې له خواري وروسته ایله 150 ګرامه سره زر برابروي. یو 50 کلن سید ولی له ځینو نورو کسانو سره یو ځای د سپین بولدک ولسوالۍ د بازار په یوه کونج کې په دې کار بوخت دی.
په میاشت کې تقریبا 150 ګرامه 2000 ملاویږي او مس چې دی موږ مس نه باسو. مس چې دی هغه بیا نور خلک یې باسي، هغه ځي پاکستان ته یا د لیب مثلا خلک چې رانیسي هرات کې یو غټه کارخانه ده په هغه کې باسي.
خود سرو زرو دا لږ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوی ده. نوې ټکنالوژي د راډیوګانو د تولید شرکتونو ته دا امکان برابر کړی چې لارزان قیمته فلزاتو او د عصري راډیوګانو له پرزو کار واخلي. سید ولی چې پلسګونو زړې او عصري راډیوګانو یې د سرو زرو د ټوټو د منډلو په نیت خلاصې کړي وای.
دا به غټ نشي ولی په دې دا چې دی نوې ماډل چې راځي نو ماډل شي کې دا دونې پیدامن نه دی. هغه نو ماډل شان سي دی هغه ډیر کمزوري دي، مثلا دا زر نست پک شي او دا به زوم ختمي جنور د ترکی به ونه کی.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپان کې په تولید سویو راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر مندل کیږي. محمد یاسین بل کسبګر دی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په خپل کوچني کارځای کې له زړو راډیوګانو تر لاسه سوي سره زر ویلي کوي. هغه وایي
له جاپانه راغلو ټولو برقي وسایلو لکه ریموټ، تلویزیون، لپټاپ، موبایل او نورو کې سره زر موندل کیږي، خو چینایي جنسو کې بیا سره زر نشته. اوس خو تاسو خبر یاست چې جاپانی تولیدات بازار کې مخپوره کېدو دي او ځای چینایي تولیداتو نیولې، خو چینایي جنسو کې طلا نشته. یو خبره ده چې په جاپانی تولیداتو کې هم وسوغ عمره سره زر نه پیدا کیږي.
پس مين بولده کې د سرو زرو د ټوټو کسبکاران له راډیوګانو تر لاسه سوي سره زر په دودیز ډول ویلي کوي، بیا ورڅخه د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بیا یې په بازار کې پر زرګرانو خرڅوي. د محل د سرو زرو معیار ته په پام د هغو 1 ګرام له 5500 افغانیو نیولې تر 5780 افغانیو پورې پلورل کیږي.
دا خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، په دویمې نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو. تر هغې وروسته زموږ درې خبرې خپرونه به پیل شي، خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت لنډ خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په بل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا و 500 نوبتي غونډه د خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کړی دی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت وینځبیله مجاهد د ریچارډ بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللی دی، ویلي چې هغه کوچني مسایل لویوي چې له همدې امله افغانستان ته د هغه د سفر پر سفر بندیز لګولی. ښاغلی بینټ تېرونې ترکیې او قطر ته لاړه او هلته له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون 12 هېوادونو پر طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د هغو نوو قانون د پلي کېدو لاس واخلي چې د ښځو حقونه محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې د جاپان د سفیر لخوا ولوستل شوه. په اعلامیه کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی و چې دغه تګلارې دې بدلې کړي چې د ښځو او نجونو بنیادي حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې کوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم باندې یو قانون د اګست په 21 باندې په 4 فصلونو 15 شماتو کې نافذ کړ او په رسمي جریدو کې خپور کړ. په دې قانون کې د ښځو د مخ سربېره غږ هم اورد بلل شوی و. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه وکړه چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 15 نمرنی ښوونځي جوړ کړي. لار څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې دغه خبرې اترې پرون جمعه د دواړو خواوو ترمنځ شوې دي. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ښوونځي به کله او په کومو ولایتونو کې جوړیږي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو دا خبره وروسته تر دې کړې ده چې وروسته له 1400 کلونو په اسلام آباد کې د پولیو یوه مثبته پېښه ثبت شوې. د ماشومانو د ګزند د واکسین مسؤل عائشې رضا وویل چې د پولیو واکسین کمپاین به سر له دوشنبې شروع او تر 3.5 میلیونو ډیرو ماشومانو ته چې عمرونه له 15 کلونو کم دي دغه واکسین وشي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو یو لس مثبتې پېښې ثبت شوې.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی ملګری ملتونه وای لوی کاچا کوونکې د طالبانو د مقامات په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته کاچا کوي.
قاچاق برای کشورهای من
د سیمی او سیمی ها خواد څخه قاچاق کوونکی افغانستان ته آزاد راځي، د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې روغ سوي معتادین وای د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزدی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوه وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په نشیانو کې د اولی مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبویي پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بی ځای زړل،
خو دا عمل د سیدا مازر ته ځی پکړی ول چې جړل به میډیر خپل جړا مینه شو کنټرول ول. دا عمل دغه حته رسول مګنه
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
ټول هم سفیا لور پر یو خندل. نن یو څه خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یواز خلک په کوڅو کې ملنډې را باندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک را باندې ملنډې وهي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشه یي موادو له لویو قاچاقکوونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه یې د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشه یي موادو لوی قاچاقکوونکي دا نشه یي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیند کې د نشه یي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشه یي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي آسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به نشه یي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 to 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لویې ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلی چې د نشه یي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي آسیا له لویو قاچاقکوونکو سره اړیکه ټینګه کړې او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو له کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري او په افغانستان کې د ننه له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال مونږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي مونږ کشف ضبط کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو مونږ د چا مسؤل نه یو. مونږ خپل رسالت خپل ولس ته لرو چې مخدره توکي ستاسو مر کنټرول لاندې راوړی دي او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
له نړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولی و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږ کال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنار وکرل سي او د طالبانو ځایي چارواکو سږ کال د دې کوکنارو یوازې 3 سلنه کښتونه ویجاړ کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لویو زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر شوي دي.
قاچاق برای کشورهای من
د سیمی او سیمی ها خو څخه قاچاق کوونکی افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا تازه را طالبانو د رئیس الوزرا له مستیار سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشه یي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنۍ مرستو جلبولو یو کانفرنس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاقکوونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبي آسیا ته قاچاق کوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس ته تخار ولایت ته زو او هلته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغسوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب سوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي، د د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه شو او بیرته د نشو په دام کې ونښت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېده له ذهني فشار سره مخ شو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
د
تخار ولایت اوسیدونکی محمد طاهر چې د 2 کلنۍ احتیاط له امله یې ژوند تریخ شوی، اوس شپه ورځ له کورنۍ څخه لرې په تعلقان کې د سیند پر غاړه له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي. دی 9 کاله مخکې د نااهله انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله معتاد شو، چې په دې موده کې همدا او همې کورنۍ خورا ډېرې بېوزلۍ تیرې کړي دي. محمد طاهر 3 کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوه وخه کیږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډیر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډیر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي د هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوبه که در رفیقای نزدیکم بود.
شو او کارگر هلکو کار کوه، د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډیر ګران و، خو ناڅاپه بې لارې شو. له معتادو ملګرو سره یو ځای او معتاد شو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم ومې نسوای کولی.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر دا ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او اندا چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامې او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کیږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لرې وي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 2125 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشې مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد ولی په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي؟
نشه یي مواد زکه په معتادینو کې د بدبوئی سبب ګرځي چې اول خدا چې خپل نشه یي مواد د بدبوئی سبب ګرځي کاغه هر نشه یي ماده وي، مثلا نسوار موږ ډېر عادي ګڼو خو نسوار خپل د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. همدارنګه سیګریټ موږ ته عادي ښکاري خو سیګریټ د بدن د بدبوئی، حتی د پوټکي او د کالی د بدبوئی او د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. چرس د بدن د بدبوئی، د کالی د بدبوئی، د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي. همدارنګه خپل مواد، نشه یي مواد کغه د اپین خاندان وي، افین وي، یا هیروین یا پوډر وي، یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وي، دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات زفقی او په خولو کې ووزي، دوی خپل یو نوع خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
دا بدبوئی معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
په نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کیږي. خصوصا هغه خلک چې د نشئی موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخته استفاده کوي، نو دا خلک زیاتره دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبوئی باندې اخته شي.
ایا ټول نشئی مواد په نشیانو کې د بدبوئی لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشئی مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري، مثلا نسوار، سیګریټ او چرس، دا هم د بدبوئی سبب کیږي. د بدن د بدبوئی، د خولې د بدبوئی، د کالیو د بدبوئی سبب کیږي. او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پوډر او کرسټل او ټابلیټ کا، ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبوئی عامل ګرځي.
ای واجی بیکور معتادین سی خپل نظافت نسی ساتلای لګی ستونز سره مخ کیږي، او کدا د معتادینو عام مشکل دی؟ په معتادینو کې هم بدبوئی موجوده وی سی پر خپل کورونو وسی؟
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبوئی پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې. خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې، په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي، هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي، خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته، یا کالی چټله او ناولي وي او بې ځایه ګرځي، کور سرپنا نه لري، دا خلک ورسره ډیر مواجه دي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبوئی له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي. او په کورنیو کې پکار ده چې د دې حفظ الصحه ته، یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي، غاښونه برس شي، کالي هر وخت بدل شي. لمبه د دوی لپاره ډېره مهمه ده، لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خماري راکم او معتادینو ته ګټه رسوي، بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامنځته کوي. همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شبخانې، هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحې یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي. دوی زیات ولمبوي، ځکه ما مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خمارۍ منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشئی موادو استعمال په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ول، همیشه به جګر خونه ودان، اخر می ور ځوان وبیا ځنه سمي. وسره کې سم شروع کړو، ځکه مې بدبخت شي، چې به بیا ځنه سم خلاص واله.
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې خطا کوم.
مغز د مون خراب کو، اډو کې د مونګه پوچ کړو، اقونه د مونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روغ دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ور. درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار ده. د خوست ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي لې وکال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره کار کړی، خو اوس په یو دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشې مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه زړه. دا چې ارمان ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاسې ما څلور کاله مې بي وی دی بچر بزنس اساینمنټس کنه او وظیفه هم لرم. دا د قراردادانو په حساب باندې کله شمسیانو د بیتری د شانو کنه یو پینځه دفعه هندستان ته تلم. نو هلته مې خپل کوډینګ ویلې، کمپیوټر درس مې لینکس مې ویلې، دا درسونه مې هلته ویلې. او بدرې دفعه دوبۍ ته تلم، د مونږ د کار پر اساس باندې مونږ د پلار وخت تجارتو ټایګر کمپنی سره ساختماني شرکتو مونږ تیز مو خپل یو سي تمرین کولو ریفریټ دا ولاتي په ساته مې مسابقه کړي دوه درې ولاته ډېر خط تمرین وکول. خو زه د خپل یو خیال یو ورځ نه پدې فکر شوم. بس تاسو وخت کې چې دا غزه پدې عمل باندې راغله هم کنه د ژوند د خون نه لزر به زړه کړم. ما تنا چار سوال او ځکه مې وړلې ځکه په اخر کې د شی وی چې و دانو ته خبر رسیدلې او هین کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلان مې چکل په شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېر سخت یعنی مې تیرې کړې کور مشر زوم د مسولیت ټول لا تپاتې. نو بس د همدې غاغه مې د تر زمونو بارته ویل چې دا و کنه چې خوشاله دي دا خو راځي دردونه دی ورکی کنه مازه به درم او چې موږ خو پلان خو نو خو د اسبي دردونه دی پاره دي کنه دی زیات عمر مریضان دی پاره ورکوي. بس د پد انډیوالو د پد دوست نه د دې لارې مرګل شم په ما خو اوسو هیڅ څوک نه پېدل ځای عمل کوي قوارې مې د سیم مچنګ نه خوله لګنه او چې اوسو شو په اخر کې ځان ته ملي ضرر رسولم لکه دا پلکاری دی لاس کنه زه به نو یو طرف ته کې نستم. بس بیا به مې جړل بیا به مې لاسونه چې پری کول نه نه مې نیم پچاو نه غیر د خدای خپل مور نه خدای عمل د سیده مغزر ته زیفه کړی ول چې جړل به مې ډیر خپل جړا مې نشو کنټرول ول د عمل دغه حتی رسول هم کنه د جړام انسان ډیر غټ نقطه ده ضعیفي. بس ما نه مې خو صرف پله کړه کینه وای په څه وخت کینه ولې څو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانې ته قندار متدین شفخانه ورته وایي دی هلته بستر کړم دولس ورځې نه تېرې دیارلسم ورځ دا ډېر یو جالبه او دا ژوند دی کنه تېرېږي دا به خدای ته معلومات دی ورځو دیارلسمه شپه باندې مې خوب ولید چې کور کې مې ډېر ګډ وډ حالات روان دی. سهار ته چې راځي شوم دا زړه مې ډېر نه طاقت و خو د دې شفخانې نه زه درته وتښتېدلم کور ته چې لاړم چې ګورم خو سر مې اغلی ښځه یقنه مې ولیده یو زوی مې وخت نه وای پیدا شوی کنه ډېر سخت یې ودردولم کنه د ځواني سم ودردولم بد د عمل نه یې راته زړه تور کړو کنه لکه جرګې مې ور واستې نه کوي کنه د مې اخر مردم تل ته کښېنه مرتم چې زه سرور اعظم د سینې چې ابل دفې غوندې بیا لاړه شي. بس ټولو ورته دغه د عملي نوم نه ورته ویلې ما ته یې سخت زور راکولو ادم زه عملی نه مملیان خو هلته باندې په ډیرانو پرتې دي خو چې بیا مې فکر وکړو ته نه 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 ارتات استا استا سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان کیږي. اته دوه دانې خویندې مې کور کې همیشه به مې وهلې بس مور مې ویلې دا بله ورځ ځان مړ نه کېږي یارانه کنه بس مور مې راوستلم چې زه یې تر کله پورې بیده سي خدا پاک ښه استعداد عقل مغزدار چې د تر کړې دی ولې د عمل کې ځان کېدي او نقطه دې تر ګرونو کې ځان پکې خېله. بس ما ویل ورته لازم مور چې ته ما سیاحت غواړې ته ما جوړېدلو پسې ګرځې زه بستر کړم زه اوس ډېر خوشاله یم ما رویا بیرته ښه شوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نوریا له ښوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې تر دې وروسته ښوونځي ته نه ځي. نوریا وایي چې پخوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریا ولې خلک خاندي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته را کیده.
څوک وایي چې ستا مور ته را کیده؟
هر ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخندل؟
نن پسم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نوري مور ته راکی ده. ټول هم صوفیانو را پورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود.
په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟
ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمرګۍ په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې، څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدې؟
دا ټول ستا د لاسه. کدا د تریا کو نشنه کولای اوس په ولی خلکو مته پیغورونه را کولای.
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوم چې د پلار د مرګ غم به دې په نشایر کم، خو خبره نه وم چې ام به می صحت ولر شي او ام عزت. په نشي هیڅ کله غم نه ایریږي. ته نشي مخکې هم کونډه وم او اوس هم کونډه یم، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یم.
چه شی؟ تا د دې لپاره د تریا کو نشه شروع کړه چې د بابا غم یې شي؟
او لورې، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هره ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دې هېر شي، خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پرو ګورا بار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې، زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشه؟
خیر یو سه جبار لالا، تم ستړی مشه؟ یو دو کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکوم.
اوهو جبار لالا،
اسلام سه خبره ده؟
آغه زموږ د کوڅې تاریکی شفقی ته وګوره.
ولی سور باندې شوی دی؟
پخوا به څومره خیرن او تکه ژیړه وه، خو نن یې څومره ښه پاک الی اغوستی دي او داسې ښه تازه شوی هم ده.
ته نه یې خبر چې دا څه کیسه ده؟
نه والا نه یم خبر، زه خو دا څو میاشتې مسافر وم.
شفقی خو د ځان علاج وکړه، اوس بیرته د پخوا په شان په مکتب کې معلمه ده، هم روغه جوړه شوه او هم معاش اخلي.
سوای دا خو ډیر ښه کار کړی دی، په بیچارهګۍ پسې به ټوله ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکی توړی راغله.
دا ساتي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
Come up to her, I'm ready to learn.
زما په حال